د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه ز بشیر گواکم د دوله صبح جو په دې غړی کې ساسه هرکلی کوم دا خبری ساته تاستا بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو هله چې موږ سره د غړی تر پایا پورې اوسه د خبرونه را سره واوري لومړی با بوروال کاکړ ته ورشو غو تاسو د دې خبرونه وو
دا مهم خبرونه سره ټکی د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی د خیبر پښتونخوا سوداګر وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه باندې یو ارب روپیو مالونه ضبط کړی دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته بلنه ورکړې چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي اوس بشپړ خبرونه د کرمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د خپل سیمې پر امنیت بحث کړی دی د یادې سیمې یو شمیر مشران لومړی د فروری پر دویمه په اسلام آباد کې سره جرګه شوي وو او د فروری پر دریمه بیا په پېښور کې ناسته کړې ده په دې جرګه کې شریک د پاړچینار ابرار حسین توري بیګا مشال رډي ته وویل حکومت دې نه یوازې کرمی ته ورغلي لارې زر تر زره خلاصې کړي بلکې د هغوی خوندي کولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي د جرګې یو بل ګډونوال حاجی رحیم منګل مشال رډي ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سنی دواړو ته تکلیف دی د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمواري ده او هغوی باید پوره کړي د کرمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کرمی مرکز پاړچینار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پای تړلې ده دا لار له هغه وروسته تړل شوې وه چې هلته د شیا او سنی ترمنز د فرقی زون شتو په نتیجه کې تر یو سلو شل زیات کسان وژل شوي وو د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره له خلکو وسلې ټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچو میوو د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه د پاسه یو ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي د یاد اتحادیې صوبایي جنرل سکرټري حاجی جاوید وزیر د فروری پر دریمه مشال رډي ته وویل چې د نومبر پر شپږویشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړپوړو چارواکو د دوی یو سلو شل ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه افغانستان راوړل شوی دی دویل چې دا له افغانستان نه دی راوړل شوی بلکې ځای دی او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان دی د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ کاروبار نه دی شوی په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه له مرستیال محمد سعید وټو سره رابطه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه د صنعت او تجارت په برخ کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رډي ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له اړوند چارواکو سره خبرې کوي
عجیبه غونډه خبره خو دا ده پروسیسنګ ایکسپورټ پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پینډی چبکې موږ سره شاګور کې خپل زون شته موږ هغه ورته مختص کولی شو اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې نو زموږ خو دا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورنمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانه کوي د هغې په ذریعه
په وزیرستان او شاوخوا سیمو کې کېدونکي زنغوزي یا چلغوزي په وچ میوه کې یو له تر ټولو قیمتي میوه ګڼل کېږي د خیبر پښتونخوا د لکی مروت پولیس وایي په دوو جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی د لکی مروت د سیټي تانې لخوا د فروری پر دریمه ناوخته مشال رادیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پولیسو د منتظر آشنا په نامه مشهور وسلوال کمانډر ریحان الله وژلې دی خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیوالا کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوی چې مشریه د پولیسو ذلی مشر محمد جواد اسحاق کوله د پولیسو په وینا وژل شوی وسلوال د پوځ د یو لفټنن عارف الله په ګډون په یو شمیر هدفي بریدونو کې د لاس لرلو په کبله دوی ته مطلوب وو بل پلو د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه د ثناء الله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د لمانځه له منځه را ایستلی او په ډزو یې وژلی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې لکه مروت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا یو له تر ټولو ناامنه سیمو ګڼل کېږي هلته خلکو د نامنیو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له نن څخه د فروری تر اتمې د چین سرکاري سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر درېمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداري ته د دې سفر بلنه د چین ولسمشر شي جینپینګ ورکړې ده. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر زرداري به په دې سفر کې د خپل چینی سیال په ګډون د هغه هیواد له مشرتابه سره لیده کاته کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سفر او ملاقاتونو زیاته پاملرنه به پر اقتصادي چارو، دوه اړخیز تجارت او د تنګرۍ پر مخنیوي وي. ټاکل شوی چې ولسمشر زرداري به د چین په بلنه هلته د ترسره کیدونکو د آسیا ژمنیو لوبو د پیل په مراسمو کې هم ګډون وکړي. دا لوبې د فروری له اوومې تر څوارلسمې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته بلنه ورکړې ده چې راتلونکې اونۍ سپینې ماڼۍ ته ورسي. رویټرز خبري اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکي دا خبره د فروری پر درېمه له هغه څو ساعته وروسته کړې ده چې د امریکا یو پوځي الوتکې له هغه هیواد ایستل سویو هندي وګړو خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سفر پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی چې په ناقانون توګا ورغلی کډوال به له خپل هیواده باسي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 8مه له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره په ټلیفون کې د کډوالو پر مسله او متوازنو تجارتي اړیکو خبرې کړې وې او د دې پر ارزښت یې ټینګار کړی و چې هند له امریکا څخه امنیتي وسایل اخلي. امریکا د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی. د دې هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه کلنۍ تجارت په 2023 او 2024 کې تر 138 ارب ډالرو اوښتی و. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې خبرونه له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس تاسو خبريږي. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د کرمی شیا او سنی مشران تر اسلام آباد وروسته په پیښور کې سره جرګه شوې دي. د مورچو رانولو او وسلو ټولولو خبره کوم ځای ته ورسېده؟
څومره پورې دي اسلحې خبره ده؟ دي اسلحې مونږ کوم له حمل ورکړی دی؟ هغه د اسلحې جمع اوري دی. هغه به مونږ د غټې اسلحې جمع اوري کوو، خو هغه نه مخکې روډ د عام تاګ راتګ دپاره چپري نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور نه محفوظ کړلی شي.
د خبر پختونخوا تجاران وای په پنجاب کې د اربونو روپیو مالونه ایثار کړل شوې دي.
صرف چلغوزا چې کومه ده، دا 110 تن چلغوزا ده. در 1 ارب نه باندې مالی چوریږي، یو تن 80 لاکھ باندې دی. او دا تاسو حساب لګوه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. موږ سره تر پایه پاتې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پختونخوا د قبایلي ضلع کرمې شیا او سنی مشرانو د بلکړو خپل منځیو جرګو دویمه هغه پرون په پېښور کې شوې ده. دوی د خپلې سیمې پر امنیت بحث کړی او هلته د ورغلو لارو حالت او امنیت یې ارزولی دی. تر دې مخکې دوی په اسلام آباد او تر هغې مخکې په کواټ کې یوه جرګه کړې وه او د کواټ په جرګه کې دوی ځینې موافقې هم کړې وې. په هغه موافقو او لوزنامو کې راغلي وو چې دواړو سیمو څخه به مورچې ورانیږي، وسلې به ټولیږي او کومې لارې چې بندې دي هغه به ټولې خلاصیږي. د یادونې ده چې د تیر کال 2024 په نومبر کې د شیا او سنیانو ترمنځ نښتې وشوې چې ګڼ کسان یې ووژل. د جرګې په اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فریقینو ته په خپل وینا کې ویلي په معاهده کې تر ټولو اهمې نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملي کیږي.
روڈ د کورمی سیاسی مشرانو ترمنځ د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درې نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په پنځلس ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې پر شپړسم جنوري پر بګن لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس شیعه مشرانو له شوي امن معاهدې بې تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی و. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال رډیو ته وایي که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی نه دي شاته شوي.
پوری دوش بنکرې چې کمی دی هغه په هار کلي او په بلشی لوی ایریا کې مسمارې شوي دي او دې سره سره لکه څومره پورې د اسلحې خبره ده د اسلحې مونږ کوم لې حمل ورکړی دی هغه د اسلحې جمع اوري دی څنګه به مو د غټې اسلحې جمعوري کوو خو هغه نه مخکې دویم شیک د دغه مسودې یا د دغه معاهدې داری چې روډ د عام تګ راتګ دپاره چپري نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور محفوظ کړلی شي.
په کورما کې د لارو خلاصولو په خبره تر ټولو لوی خنډ د مندوري پر سیمه په سړک له یوې نیمې میاشتې روان د وتیزو قبیلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اورېدلو نقصانونو ازاله دې وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځایي مشر حاجي رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو بند دي، بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خو دې سرپور کور دی هغه کنټرول دی هغه کې خو مو دا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دی مغینه به ځوان خلسه بګنو باغه سړی ته سزا نه ورکوي چې کا لکه اوس تری منګل نه دې سپرې پوری لیاره دی یارو کې هم سنی ته تکلیف ورسه دو شیابا سپی ورکوي کا شیا ته ورسه دو سنی به سپی ورکوي هغه کې دا چې هغه نشته چې سړی دی روډ ته په زود روډ ته په زود غدي حکومت کور دی ګورنمنټ کور دی مو کور نه دی.
ما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ یې د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو څوارلس مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک به تی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
مشال ریډیو ته غوښی اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث هم په ویډیو شکل او هم په آډیو کې یا په غږ کې اوریدلی شي. په ویډیو باندې تاسو که غواړئ وګورئ نو فیسبوک ته لاړ شئ د مشال ریډیو او همداراز د مشال ریډیو په یوټیوب کې هم یي. د تسته په چهارشنبه او پنځشنبه خبريږي. د خبر پختونخوا د چلغوزو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو یې څه د پاسه یو ارب روپیو چلغوزي او وچې میوې په دې بنیاد او تور ضبط کړي چې دا مقامی فصل نه دی او له افغانستان نه راوړل شوی دی. خو دغه خلک وایي چې دا خبره سمه نه ده او په کار ده چې د دوی سره دا زیاتی ونه شي، ځکه چې د دغه مالونو د بندېدو له وجې د دوی ډیر زیات نقصان کیږي. دوی دا خبره هم کړې ده که دا مسله حل نشي نو عدالت ته به ځي او دا مسله به هلته وروړي. نور تفصیلي مجید بابر درته وایي.
د خیبر پختونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د څه د پاسه د یو ارب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال ریو سره په خبرو کې د دغه اتحادیې صوبایي جنرل سکرتر حاجي جاوید وزیر وویل چې د نومبر په شپږویشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی یو سل شل ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزا چپما دا 110 ٹن چلغوزا دا در ایک ارب نہ باندھ مالی چوری یو ٹن 80 لاکھ باندھے دے او دا تے حساب لگاوا او بڑے کے مثال شیل والا ہمستا او بغیر شیل والا ہم دے نور ہو کو بانی دا مختلف ہو غازی پریانو دی کھا کو سپور دے ال تک دا اور وال چما ڈرائی فروٹ وال کار کیا ہم تے چیز لو کا جوڑ دی خوبانی دا اخروٹ دی مختلف خوبنی دی چوم دا ایکسپنسیو شی دی او کوانٹیٹی دی دا مونږ چلغوزه دا او بدا کې دا ژوب چیلا چترال ساوت وزیرستان نه وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان له ور دي. دا غا چې کوم مال اوس پروت دی دا تقریبا دا سه کله سو بیس کسانو مال دی ټوټي
د وزیرستان د ځنګلونو د سانګې د اټکل لمخې دا محل د شمالي او جنوبي وزیرستان په شوخوا 21 زره جیره بزمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو ځنګلونه شتون لري چې د ضلع انتظامی د اندادې لمخه هر کال د اربون روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنوري راهیسې افغانستان سره په پوله د انګور اډې لاره بند ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامی ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامی فصل دی نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
کا پر پرمټ ته دي چې هغه ته ملاو شنو بیا دي اوسوک نشي نیوي که زمونږ نه څوک غواړي چې د دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته پیازي نو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي نو د دې په دا وسته کیږي نو ځکه چې بیا حالت وډو دا غزنه ان ورډ بیا موست پروبابلی دا به چاینا ته ځي نو په دې وجه باندې دا د دې د پاره منډای چې زموږ ته دا غوړ او دغه فیصله باندې نو پلان خو زمونږ دا و چې سکل به موږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او پاره باندې به موږ دغه کو دا آبادی دغه کې موږ پروسس کوو خو چونکه انګور اډه بند و نو موږ ته فارن مال وړانده دی
د خیبر پختونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون له مخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یوه برخه یې قبیلوي یا خاندانی دعوه منل شوي وي نو د سرکاري اجازتنامې له مخه حاصلات ترلاسه کولی شي او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامی فصل نه ده. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علی رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده او پنجاب د خیبر پختونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړونده چارواکو سره سیڈی
دیکھا مالا دا پتہ لگے فرض کبھی گورنمنٹ سر آتا جمع ڈپارٹمنٹ سر آدھا خشے ہوئے ہم بدی کی افیشل ڈے کی بدی کی منگم ورکنگ ڈے کی منگم ڈمب دیر والے وا اینی ہاو لکزوز پر دی دا غیم چی مالا دا غی کنسان سو کس میں لوشی چیزا پس را خبرو کما باکی دا گورنمنٹ دیل پر مطور کئی 25 روپیز پر کے جی دینا کلیکشن کی گی بیا روٹ نہ چی راجی پہ اگر روٹ نہ دے پہ مختلف زیونوں پہ مختلف تقم آندے راجی اور چونکہ عجیبہ کو اندے خبر خدا دا چی دے ورکر دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ورتہ کڑے دے لاہور او پنڈئی جبکہ موسی رشالپور کے خپل زون تے منگا ورتہ مختص کول شو او سال تا دو کلیکٹران دی اغا پنجاب کے نو زمو خدا خیال چ موسی ردا بیا د پنجاب گورنمنٹ چے لگیا دے
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15,600 ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته څیرمه له شکۍ څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21,000 جریب ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډیای خان، پېښور، راولپنډۍ او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي او بیا منځنی ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادرېږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یو بل رپورټ ته به ورشو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن د چین په دورځي، هغه د چین په دوره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي پروژو او چینایي وګړو بریدونه زیات شوي دي او همداراز چینایي چارواکو په بیا بیا له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د دوی وګړي دي خوندي کړل شي. په دې حقله د راشد خټک رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو، په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې د دواړو هیوادونو مشران به د نویو نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق له نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
the timings of this visit is very important because
د دې دورې وخت ډېر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپلو کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کاناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډېر رقم وکړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلی شي. زما په خیال دا دوره ډېره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzo la amala Pakistan pa iqtisadi dahliz um haga sham chatak kar unar kro la kasanga che hila keda da karzuno aw projo stunzo hum di khotar tolo lo stunzo dada che pachani wa gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada ka tarbi che sadar zardari do ta sanga kanat war kai zaka che zamung pashan chinayan hum pa de puhegi che Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madaran aw der waq nishta
the security policies in Pakistan
نقل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو 11 کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو ته په دبل غړی کې په ژوندۍ بڼه خبريږي. هله د چې وی ګوري او وای اوري. اوس یو بل ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت د هغو افغانانو لپاره یو موده اعلان کړی چې غربي هیوادونو کې میشته کېدو په تمه دي. امریکا غږ وایي د دې اعلان له مخې دا نیټه د مارچ 1 ده او د هغو نږدې 40,000 افغانانو لپاره ده چې د امریکې په شمول ځینو غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. د پاکستان د نوې خبرداري لاندې راغلي افغانان هغه کسان دي چې د 2018 کال د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. په هغه تاریخ طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو او تیر جمهوري حکومت یې چپه کړ. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواد ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ ونخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبه په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لېږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیکت په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وو. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړې. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قمندانې سینکام پخواني قمندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیکت پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدل شي. او اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې د خبرونو لنډیز وو. د کورمی شیا او سنی مشرانو په پیښور کې د کړي جرګې په محل د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمیر مشران لومړی د فروری په دویمه په اسلام آباد کې جرګه شوي وو، د فروری په درېمه بیا په پیښور کې سره غونډه وکړه. دوی وایي چې د لارو خلاصولو، د مورچو رانولو او د وسلو راټولولو په اړه خبرې کوي، او پر حکومت هم غږ کوي چې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره د خلکو وسلې ټولوي او خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا د زنغوزي او وچ میوې د سوداګرو اتحادي ویلي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه یو ارب روپۍ مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادي صوبایي جنرال سیکرټري حاجی جاوید وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 16 با په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لړپوړو چارواکو د 240 ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستان ورول شوي دي. خو هغه وویل چې افغانستان سره تجارتي لارې بندې دي او دا تور بے ځایه دی. په همدې حال کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به د پنجاب له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا د لکې مربوط پولیس وایي په دوه جلا جلا پیښو کې یو مشهور وسلوال او بل د جماعت امام وژل شوی دی. د لکې مربوط د سیټي ستانې لخوا د فروری په درېمه نه وخت مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د منتظر آشنا په نامه نوموت یو وسلوال کمانډر ریحان الله وژلی دی. خبر پاڼه لیکي چې دا وسلوال په منجیواله کې د عملیات په مهال وژل شوی چې مشري د پولیسو ضلع مشر محمد جواد اساق کوله. بل پلو د پولیسو ځای خلکو په وینا تیر شپه د ثناءالله خان په نامه د یو جماعت امام وسلوالو د لمانځه له منځه راایستلی او په ډزو یې وژلی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. په افغانستان کې ځینې دینی عالمان نیول شوي دي. هغه دینی عالمان د طالبانو لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر پریکړو نیوکې کړې دي. په دغو پریکړو کې پر نجونو د تعلیم بندیز شامل دی چې ځینو دینی عالمانو ویلي چې په اسلام کې د دغه بندیز جواز نشته او په کار ده چې طالبان د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. د بشری حقوقو فعالان وایي چې طالبان کوشش کوي چې هر هغه غږ خاموش کړي چې د دوی د پالیسیو په خلاف یا پر دوی باندې نیوکې کوي. په دې اړه د عبیدا سپوږمۍ رپورټ اورو.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بی په ورځ ناوخته د فبروري په 2 په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو، ټولنیزې همغږۍ، د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت، د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او روڼاندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشري حقونو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل:
پیام طالبان به مردم ایست کشید.
د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لرئ، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لرئ، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډېر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دې دینی عالمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی، هیڅ ډول انتخاب نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تېره اونۍ درې دینی عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت یې خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس روانې دي. تاسو اوریدلی شئ، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل مواد په غږ کې، په ویډیو کې او همداراز په لیکلي بڼه د واتس اپ چینل د لارې ترلاسه کوي. په واتس اپ چینل کې موږ تاسو ته ځانګړي مواد خپرو، نو که مو نه یې تعقیب کړی دا اوس یې تعقیب کړئ. راځي چې اوس یو بل رپورټ واورو. د خبر پښتونخوا د سوات د بوټو د فارمونو کاروباریان وایي چې سږ کال د موسمي بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې د میوهدارو او نورو بوټو په لګولو کې 80% کمی راغلی دی. دوی زیاتوي له دې سره سوداګر او کروندګر دواړو ته مالي تاوان رسیږي. بلخوا د سوات د زراعت محکمه وایي چې پارزانه نرخ خلکو ته بوټي او د هغوی د کرلو مشورې ورکوي او که د چا دغه په کار وي نو کولی شي دوی سره رابطه وکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګلور کې د بوټو نرسري مالک ډاکټر فضل ربی چې په زراعتو کې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دا وخت ټول سوات کې 80 نه زیات د نرسري پرمونه دي. دغه کې کاروبار کوونکو د کرونو روپو په لګښت په زرګونو بوټو ایښو دي، ولې د موسم بدلون او بیا د ګرانۍ له وجې سخت کال د میوهدارو بوټو لګول ډیر کم شوي دي.
نن سبا یا د تیر دوه درو کارونه چې موږ وګورو نو د بارانونو د نشوالي یا په غیر موضوع ټایم کې، مطلب موږ په کار په دسمبر کې دی یا په نومبر کې دی او هغه شي په مارچ کنه، دا غید هوجینا یو خو نرسریانو کې پیداوار کم شو، ځکه په دسمبر کې پکار یا په مارچ کې وشي، په مارچ کې تخم راخیږي یا ټول ښاشي یا چې مونږ کم کټینګ لګولې غس ښاشي، دا غید هوجینا زمونږ سره چې سونه پیداوار نه باغی باندې ډیر غټ اثر پروت دی. بل چې کله په مارکیټ کې کم شي نو اټومیټیک خبر چې ګران شي، نو هلته به زمیدار نه اخلي. نو د دې دوانو د هوجینا تقریبا زمونږ په سیل کې یا په ټوټل آوټپوټ باندې زمونږ تقریبا د 60-70% اثر پروت دی.
د دیرته مرګری میوادار بوټي خرڅون کې علمزیب وایي چې هر کال به د سوات نه میوهدار او ځنګلي بوټي خرڅ لپاره وړل، چې دیر، چترال، ملکن، باجوړ او خوشا سیمو زمیدارو به ترې وړل. اوس دغه روزګار ډیر کم شوی.
مونږ فروټ بوټیم ټول وړو، لکه اوس خوبانې، شلتالو، الیچا، دا مړو او دا ځنګلي بوټي مړو. ځنګلي کې دیار او زیتون او کاچل، کایل، دا ټول قسمونه مونږ دیز نه وړو، سروې هم دیز نه وړو. دلته دا داسې مارکیټ و چې دلته به مونږ رالو نو دلته به اکثر ګڼه ګوڼه به وه، لکه سرکاري ټنډرې به هم شوې وې او باغونو والا به مال وړه ور طرف ته مال لوان. روانه سکل دا مارکیټ بیخي خوشې پروت ده تاسو زمنګ ته مرګره مارکیټ هم ده هغه کې نور کله په منګه لکه اوس مطلب منګ بر دي زنه ډیر سال ویخ گاډي مال وړو سکل دار سیزن قابو ختم شو ما درې گاډي مال ټول نه دی وړه وجه دار چې دا خوش کې وجه دغه وجه ماران تقریبا درې میاشتې وشو زنه ده شوی تیر کال چې 100% سکل دغه 25% کارم دغه نه کم ده
د سواد تاسو د کابل کوزي باندې مشتاق خان چې د بوټو پارم نه د زیتونو بوټي واغستل وای چې د موسمیاتي بدلون له وجې بوټي که خنه لګي نور سره د نرسري نرخونه هم پورته شوی دي
منګه خدا بوټي په دې ځنګلو پټو کې لګو خلک لا غستون وتی دیږي ځکه مطلب دا چې حکومت له طرفه په دې کې نه یو قسمه مرسته نشته پوخا چې کوم په 2000 نمخ کې نو حکومت په دا خونان بوټي امرا کول کې کار سپیردار هر څه نه پای کې دا وستي څه ځنګلي دي نه دا لاغې مرستې له وجې نه شوی دا کوغه به هر ملکونو مدد کړي کو یا پاکستان کړي ماته پته نشته خو پوره مدد شه ده اوس ما دا خونان واغسته په 1500 روپۍ بوټي ده هغه چې په کلایمیټ چینج کې دا لټون نه خفیده ناک شه ده خو لکه اوس زمال وس دغه خونه ده چې زه دې نه ځنګل ولګم نو په کار ده چې په دې کې حکومت زموږ سره مرسته او زمنګا په دې کې مدد وکړي
د زراعت پوهان او د پارم مالک ډاکټر پذربی وای کچری بوټي او ځنګلونه په خپل مقدار کې اونې لګي نو دې سیمه ته به ګڼ شمېر ستونزې جوړې شي
نو کوونه لګي نو یو به زمونږه د سوات 25-30% چې کم خلک دی هغه خو به متاثر شي هم خو نور به هم زمونږ د سوات د ماحول یا د غیر جابره چې کم واوري بارانونه و به ډیر زیات کم شي ځکه چې سونه پوری بوټي سیوا کیږي دونه به د ماحول خط کې دوه طرف ته ځي او کوونه لګي نو دا به نورم بد طرف ته ځي باران به نه ځکه دا اوس فروری تقریبا شروع ده په غرونو باندې واوري نشته د دې د وجه نه زمونږ سره د ټولو نه زیاته کمې د اوبو په شکل کې روانه ده زمونږ به اوبه کم شي د دې حل دا دی جی چې مونږه زیاتو نه زیات بوټي ولګو کوشش دا وکړو چې د ځنګلي په ځای میوادار ولګو ځکه چې دا غو د اوبو ضرورت هم کم دی بل مونږ له ډبل فائدہ راکې یو مونږ له په موسم په مد کې هم فائدہ راکې د موسم په خوالي کې بل زمونږ له فائدہ راکې چې مونږ له میوه راکې میوه خرڅ شنو آمدن هم راځي
د سواد د زراعت محکمې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېر ته په دغه اړه وویل چې دوی په زرګونو بوټي کروندګرو ته په ارزان نرخ ورکوي خو بیا هم نور ضرورت شته او دوی سره هغه رنګه وسیلې نشته دی وایي چې کروندګر دي د زراعت پوهانو په مشوره د موسمیاتي بدلون مطابق نوي بوټي ولګوي د سواد د زراعت محکمې غړي کروندګرو ته په دا اړه موت مشورې هم ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او دغه د یوټیوب ذکر چې تاسو وشو که تاسو د مشال ریډیو چینل نه یې فالو کړئ نو سبسکرایب کړئ مونږ یې انوال ته ورشي په یوټیوب کې مشال ریډیو ولټوي او ځان ورسره سبسکرایب کړئ د مشال ریډیو له یوټیوب چینل ته تاسو بیلابیل ویډیوګانې خبريږي په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته او همدارس خبری ویډیوګانې هم تاسو ته موږ خبرو او تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیوګانو باندې تبصره هم وکړئ او ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ اوس یو بل رپورت ورزو یو ایس ای آی ڈی یا د امریکا د نړیوال پرمختیا د مرستو اداره کېدې شي وتړل شي ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وای د ورته اقدامات سره حکومتي خساره راکموي د دغه ادارې بندیدل بعد څه اغیز ولري د امریکای بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په دې اړه باندې ارزونه کوي چې د دغه ادارې پیسې کمو کمو ځایونو ته تللې دي د یادونه ده چې دغه اداره په پاکستان افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارونه کوي او دوی ځینو پروژو ته فنډونه ورکوي او ځینې پرمختیایي کارونو کې برخه اخلي داود خټک په دې رپورټ کې په دې اړه نور حال درکوي
داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د هغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کاسته داوه لري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالره راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی ان ان ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایانه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک یې د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکرات ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23 نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړی. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره یې د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ایدم کو تاسو هم کوی شي چې هم دا اوس د مشال ریډیو د دغه اپ څخه ګټه پورته کوي. دغه اپ تاسو ته بلا بل خبرونه په ژوندۍ بڑا باندې هم خبرایي او هم دا راز تاسو کولی شي چې دغه خبرونه څخه چې کومه تیر شوی دی دا غنه هم ګټه واخلي یا غم پکې ولټوي. او کزین خبرونه داسي چې تاسو غوښتل چې وایوري خود ځینې مجبوریتونه د وجې نه تاسو نه دی اوریدي، تاسو په دې اپ کې هغه کتل شي او به په تکراری توګه اوریدل شي. اوس یو بل ریپورت ورزو د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو او د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې ورستر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. تاسو به د مشال ریډیو مختلف ریپورټونه په دې اړه باندې اوریدلي. په بلوچستان کې بلتون پالي وسلوال ډلې بیلې چې د پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو لپاره جنګیږي، په ځینې وختونو کې د لارو کنټرول هم ترلاسه کړی دی. دوی په مختلفو سیمو کې خلک تلاشي کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې ډیر وسلوال وژلي. خو د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی رپورټ درته لري.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتی ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطر تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 521 وسوال بریدونه سویول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوڅ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
تیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده. نه یوازې تیزی راغلې بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دې هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2010 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټی ټی پی سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټی ټی پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټی ٹی پی مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټی ٹی پی او بی ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټی ٹی پی زیاتې حملې کړي دي خو بی ایل ای نور هم پیاوړی شوې ده. د بی ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لویې لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
ځوانان ولې له وسله والو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه، خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وژنې او مړ یې غورځوي. بله، د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازنامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه سي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی، د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا څه چې ورته وایي کړي پسند هم راکړله. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله، اکنامیک ایشو دي، که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، د هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا په کار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
Yeah.
could.